طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشه. خدای دې وکړي چې ټول قدرمن زده کوونکي به ښه وي او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي وای. ګرانو زده کوونکو پوهان آرین ساسي د نن ورځې د اناټومۍ درس پر مخ وړم. راځي ټول کتابونه راواخلئ. د طبی زده کړې د کتاب یو وشته مسافه پیدا کړی. موږ په تیر درس کې د غمبوري تر څنګ د خولې د چات او د وری اناټومي زده کړه. د غمبوري په اناټومۍ کې مو ویل چې دوه دانې دي دواړو طرفونو ته دي او هر غمبوری دوه مخونه لري چې یو اکسټرنل سرفیس چې هغه بهر طرف ته دی او بل انټرنل سرفیس یا داخلي طرف ته دی. ایکسٹرنل سرفیس تا خارجی طرف هم وایو او انٹرنل سرفیس تا داخلی طرف هم وایو. ایکسٹرنل یا خارجی طرف یہ د پوستکی په واسطه پوښل شوی لای خو داخلی طرف یہ د مخاطی غشا په واسطه د ایوینارای سربخونه طبقه په واسطه پوښل شوی د چاغی تا مکوز ممبران یا میوکس ممبران هم ورته وای او یا هم مخاطی غشا ورته وای. د خولې چات یا روف اف ماوت دا مهم او پیژان. د خولې چات دوه برخې څخه جوړ شوی دی، یو سخت تلو بل نرم تلو. سخت تلو مخینه برخه ده، نرم تلو د خولې د چات شاتانه برخه ده. مخینه دوه پر درې برخه دغه کلکه برخه ده، هغه ته هارد پلیټ یا سخت تلو وای. خو شاتانه یو پر درې برخه د سافت پلیټ دی. اوس کله تاسو پوښتنه وشي چې د خولې د چات هارد پلیټ زیات دی که سافت پلیټ، نو ستاسو ځواب به داسې وي چې هارد پلیټ برخه یې زیاته ده، ځکه په دریو برخو کې دوه برخې هارد پلیټ نیولې ده او یوه برخه یې سافت پلیټ نیولې ده. هارد پلیټ او سافت پلیټ په شلمه صفحه کې په انځورونو کې تاسو ته ښوول شوی دی. په یوویشتمه صفحه کې د وری په هکله یا ګم په هکله هم پوه شوی چې وری ته جنجیوا هم وایي. په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې په دې کې د غاښونو غاړې او ریښې پوښوي. د ویټامین سي د کموالي په صورت کې ځینې وخت وری وینې کیږي، پړسوب کوي چې دې ناروغۍ ته سکروي وایي. راځئ د ویشتمې صفحې په منځنۍ برخه کې غاښونه راپیلو، ټیت. ګورئ دا ډېر مهم بحث پیلېږي. هیله ده ټول زده کوونکي به ښه آماده یي او د غاښونو دغه موضوع به هم راسره ښه زده کړئ. لیکل شوي دي غاښونه یا تیت. غاښونه د هضمي سیستم له مهمو ساختمانونو څخه دي. ګورئ د هضمي سیستم د ساختمانونو څخه دي. غاښونه د هضمي سیستم له مهمو ساختمانونو څخه دي چې د غذایي موادو په مایده کولو کې برخه اخلي. د څه په مایده کولو کې؟ غذایي مواد، خوراکي مواد لکه موږ میوې خورو، نور غذایي مواد خورو، د هغې په مایده کولو کې برخه اخلي او په ژولو کې برخه اخلي. یعنې تر څنګ هغه ژویي. که چیرې موږ خوراک خورو هغه باید لومړی وژول شي، نو په هغې کې غاښونه ونډه اخلي. نور لیکل شوي دي او په ژامو کې ډیر کلک ځای پر ځای شوي. غاښونه په ژامو کې، موږ دوه ژامې لرو، پا پورتنۍ ژامه لاندنۍ ژامه په ځینو لهجو کې ورته زامه وای یا زومه پورتنۍ زومه لاندنۍ زومه په دې ژامو کې دوی ځای پر ځای شوی دی اپر جا او لور جا په دې کې غاښونه ځای پر ځای شوی دی او بیا د وری په واسطه پوښل شوی دی لاندې د غاښونو اناټومي پیلېږي اوس یې جوړښت پیژنو لیکل شوی دی هر غاښ له دریو برخو څخه جوړ دی هر غاښ له دریو برخو څخه جوړ دی لومړی تاج یا کرون دوهم غاړه یا نیک دریم ریښه یا روټ ګورې هر غاښ له دریو برخو څخه جوړ دی تاج یا کرون غاړه یا نیک ریښه یا روټ که غاښونه موږ ګورو ښه ځیر شئ که یو غاښ راواخلو دا به له دریو برخو څخه جوړ شوی وي یوه برخه یې تاج ده دوهمه برخه یې غاړه ده دریمه برخه یې ریښه ده څنګه تاسې تاج پیژنئ څنګه به غاړه وپیژنئ او څنګه به ریښه وپیژنئ د دې لپاره مهمه ده چې دغه لاندې درس ښه په غور سره تعقیب کړئ تاج ته کرون وای غاړې ته نیک وای ریښې ته روټ وای چپ طرف ته انځور وګورئ سی انځور دی تاج هغې ته کرون وای دا د کرون برخه ده دغه سپینه برخه چې د بهار څخه لیدل کیږي هغه برخه د کرون ده ګورئ یوویشتمه صفحه کې لاندنۍ برخه کې د غاښ انځور وینئ تاسې یو پکې د کرون برخه تاسې ولیده دا د کرون د برخې څخه لږ لاندې غاړه ده هغې ته نیک وای چپ طرف ته نیک کلمه ورسره لیکل شوې ده د نیک لاندې روټ کلمه لیکل شوې ده د لاندې برخه روټ ده د دوه پښې د روټ دي ځینې غاښونه درې روټس لري درې ریښې لري ځینې دوه لري ځینې یوه لري د تفاوت لري راځو په متن کې هم د یوه غاښ تاج پیژنو د یوه غاښ غاړه پیژنو او د یوه غاښ ریښې پیژنو تر څو موږ ته ښه واضح شي چې د غاښ غاړه کوم ځای دی تاج کوم ځای دی ریښې کوم ځای دی تاج لیکل شوی یا کرون ګورئ دا اوس پیلو لیکل شوی دی د غاښ هغه برخه ده چې د وری څخه پورته راوتې وي او بهر څخه په سپین رنګ سره ښکاري نو اوس که یو نفر وخاندي نو غاښونه ښکاره شي ګورئ غاښونه د ټول غاښونه نومول کیږي ځینې خلک دغه مخکینیو غاښونو ته دوړې وایي دوړې یا ځینې ورته داړې وایي همدغه هم غاښونه دي نو دا ټول غاښونه چې موږ یې له بهر څخه وینو دغه کومه برخه یې چې لیدل کیږي دې ته تاج یا کرون وایي تاج یا کرون ګورئ د بادشاه تاج به مو لیدلی وي همغه نوم ورته کارول کیږي تاج هغه د بادشاه پر سر چې کومه خولۍ ایښودل کیږي هغې ته تاج ویل کیږي یا کرون دلته د غاښ دې برخې ته هم تاج وایي کوم چې په سترګو لیدل کیږي دې ته څه وایي تاج ورته وایي یا ورته کرون وایي کراون به یې نه وایي کرون بیا یې وایو تاج یا کرون د غاښ هغه برخه ده چې د وری څخه پورته راوتې وي او بهر څخه په سپین رنګ سره ښکاري بل غاړه پیژنو یا نیک د غاښ غاړه د غاښ هغه برخه ده چې د وری په واسطه پوښل شوي ګورئ د غاښ د غاړې په هکله پوهیږو غاړه یې هغه برخه ده چې هغه د وری په واسطه نور پوښل شوي وي ما وړاندې ویلی دی د وری په هکله مو وویل چې وری د غاښ په چاپیر کې وي د غاښ ریښې هم پوښوي او د غاښ غاړه هم پوښوي داسې مو ویلی دی ګورئ پورته مو ویلی دی چې وری د غاښونو غاړې پوښوي او تر څنګ یې ریښې هم پوښوي نو اوس تاسې په دې هم پوه شوئ چې د غاښ غاړه یا نیک دا د چا په واسطه پوښل شوی وي دا د اورای پوسته پوخل شوی وي. اغزایتا د غاغ غاڑا وای. د غاغ پو اناتومای کې د غاخونو په اناتومای کې مو دوه څه و پیژندل تر دې دمه. یو مو تاج یا کرون و پیژند چې د غاغ هغه برخه ده چې د ورای څخه پورته راوتی وي، په سترګو لیدل کیږي، سپینه برخه ده. بل د غاغ غاړه یا اورمیګ یا نیک مو پیژند چې دا د غاغ هغه برخه ده چې د ورای په واسطه چاپیر شوی وي. راځي صفحه واړوئ. دوه ویشتمه صفحه، ریښه یا روټ پیژنو. دا د غاغ دریمه برخه ده، روټ. د غاغ ریښه د غاغ هغه برخه ده چې په هډوکي کې ځای پر ځای کیږي. د غاغ ریښه د غاغ هغه برخه ده چې په هډوکي کې ځای پر ځای کیږي. دا څه ډول خبره ده؟ ګورئ، په کوم هډوکي کې؟ پلاندینۍ ژامه کې، د منډیبل په هډوکي کې. تاسې منډیبل هډوکی پیژندلی؟ د لاندینۍ ژامه یې جوړه کړې ده. ما درته ویلي وو چې په لاندینۍ ژامه کې چې منډیبل هډوکی موږ لرو، په هغې کې د غاښ لپاره الیولر ساکټس دي، د غاښ لپاره خالیګاوې دي، په هغې کې دغه غاښونه ځای پر ځای کیږي. او بل مو داسې وویل چې په پورتنۍ ژامه کې میکزیلا هډوکی دی، د میکزیلا هډوکي په واسطه پورتنۍ ژامه جوړه شوې ده. نو په دوی کې هم د غاښونو د نصب لپاره، د غاښونو د ځای پر ځای کېدو لپاره خالیګاوې دي چې هغې ته الیولر ساکټس ویلی شو، او غاښونه پکې ځای پر ځای کیږي. نو ځکه وایو چې ریښې د غاښونو هغه برخه ده چې په هډوکو کې ځای پر ځای کیږي. په لاندینۍ ژامه کې د منډیبل په هډوکي کې ځای پر ځای کیږي، په پورتنۍ ژامه کې په کوم هډوکي کې؟ هغه په میکزیلری بون یا میکزیلا هډوکي کې ځای پر ځای کیږي. اندغه ریښه بیا وایو، لیکل شوی د ریښه یا روټ، د غاښ ریښه د غاښ هغه برخه ده چې په هډوکي کې ځای پر ځای کیږي. د غاښ د ریښې لاندې څوکه یو کوچنی سورای لري چې ورته اپیکل فورامین وایي. دا ډیره مهمه جمله وګورئ. د غاښ ریښه کله لاندې څخه وګورئ، یو سورای پکې دی چې هغې ته اپیکل فورامین وایي. اپیکل فورامین، فورامین خپله سوري ته وایي. اپیکل هغه سطحه چې بهر ته راوتې وي، اپیکل برخه ورته وایي. په لنډ ډول اپیکل فورامین هغه فورامین دی چې د غاښ په ریښه کې وي، او د هغې له لارې ګورې نور لیکل شوي دي لاندې، او د دې سوري له لارې غاښ ته شریان، ورید او عصاب تیریږي. د کوم سوري له لارې؟ د اپیکل فورامین له لارې. ګورئ، په لنډ ډول زده کړئ، که چیرې غاښ راوایستل شي، په لاندینۍ برخه کې یو سوری پکې وي. په دې سوري کې غاښ ته دننه دوه رګونه ځي. یو رګ ور دننه کیږي، بل رګ ترې راوځي. هغه رګ چې ور دننه کیږي هغې ته شریان وایي. هغه رګ چې ترې راوځي بیرته هغه ورید شو. نو دا په دې معنی شوه، ګورئ، چې غاښ غذایي موادو ته اړتیا لري، او د رګ له لارې غذایي مواد په وینه کې ورسیږي، او غاښ اکسیجن ته اړتیا لري. غاښ د ضرورت وړ موادو ته لکه کلسیم، فاسفورس، تر څنګ ویټامین ډي، د شیانو ته ضرورت لري. هر غاښ په لاندینۍ برخه کې سوری لري، هغې ته اپیکل فورامین وایي. د دې سوري له لارې رګ راغلی دی دننه، او بیرته یو رګ وتلی دی. یو ته شریان وایي، بل ته ورید وایي، او بل د دې تر څنګ یو اعصاب هم تیر شوی دی غاښ ته. ګورئ، ځینې کسان اعصاب کشي کوي. اعصاب کشي دې ته ویل کیږي چې د غاښ لاندې سوري کې چې کوم اعصاب غاښ ته داخل شوی دی، دغه اعصاب پرې کوي، چې دا معمولا د هغو کسانو لپاره چې غاښونه سخت درد کوي، د هغې لپاره دا کار کوي. نو کله چې دا کار وشي، نو د غاښ د درد څخه یو نفر خلاصیږي. خو ځینې زیانونه هم لري اعصاب کشي، یا د غاښ دغه اعصاب پرې کول. ځکه هغه غاښ داسې شي لکه پلاستیکي غاښ، ځکه هغه د اعصابو څخه نه تنظیمیږي، نه د درد حس پرې وړل کیږي، نه کوم نور حسونه. او دا غاښونه بیا ډیر کم عمر تیروي، بالاخره له منځه ځي. کوم غاښونه؟ هغه غاښونه چې اعصاب ورته پرې شوي وي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې ځایه مو د غاښ په اناټومۍ باندې دومره خبرې وکړې چې غاښونه یا هر غاښ له دریو برخو جوړ دی: تاج، غاړه، ریښه. که په انګلیسي وایو کرون، نیک، روټ. کرون هغه برخه ده چې پورته راوتې وي د وری څخه، سپینه برخه ده. نیک هغه برخه ده چې د وری په واسطه چاپېره شوې وي، او ریښه هغه برخه ده چې لاندې په هډوکي کې یا پورته په هډوکي کې دننه شوې وي. لاندې مهدف په منډیبل هډوکي کې دی، پورته مهدف د پورتنۍ ژامې په مکزیلا هډوکي کې دی. په 22مه صفحه کې د غاښونو ډولونه پیژنو. لیکل شوي دي ټایپ آف ټیت، د ټیت یا د غاښونو ډولونه. ټوت یو غاښ ته وایي، ټیت دوو یا ډیرو غاښونو ته وایي. غاښونه عموم کې موږ ګورې په دې ډول ویشو چې دغه غاښونه څه ډول جوړښت لري. بیا په دې ډول ویشو چې د عمر له نظره په څو ډوله دي. لومړی د جوړښت له مخې پیژنو. لومړی چونکی غاښونه، یو ډول چونکی غاښونه دي، شایان چیچی. دوهم یې څیرونکي غاښونه دي، شایان څیرې کوي، پرې کوي، ټوټې ټوټې کوي. دریم د مولر مخکې غاښونه یا د ژوونکي مخکې غاښونه. د مولر مخکې غاښونه دی نوم دی، یا پری مولر ورته وایي. څلورم ژوونکي غاښونه یا مولر غاښونه. هر انسان څلور قسمه غاښونه لري. په عربي کې ورته ثنای اولیا وایي، اسیاب، انیاب، کوچنی اسیاب، لوی اسیاب. هغه ځانته نومونه دي. موږ په هغې پسې ځکه نه ځو چې موږ تیب اصلا په پښتو او انګلیسي باید زده کړو، او اوس وخت کې دا عام دي چې موږ یې په انګلیسي باید زده کړو. نو قدرمنو زده کوونکو، چې چونکي غاښونه مو وپېژندل، څیرونکي، مولر مخکې غاښونه، ژوونکي غاښونه، دا مو وویل. خو اوس یې پېژنو، څه ډول یې پېژنو؟ چې چونکي غاښونو ته انسیزر وایي. انسیزر یا انسیسور دا بیتی ته وایي، چې چونکي غاښونه هم ورته وایي. ګوره، یو ډول چونکي غاښونه دي. دا چونکي غاښونه کوم غاښونه دي؟ درویشتمه صفحه کې انځور درکړل شوی دی. پورتنۍ برخه کې یو شمره پیدا کړی، انسیزر کلمه په چوکاټ کې ورته لیکلې ده. درویشتمه صفحه کې انځور پورتنۍ ژامې ته ګورئ، یو شمره یې لیکلې ده. دغه مخکینیو غاښونو ته انسیزر وایي، انسیزر غاښونه یا انسیسر. ځینې انسیسر وایي، خو عام یې انسیزر دی. یو انسیزر غاښونه شول، چې چونکي غاښونه. لکه موږ چې کله مڼه خورو، د دې په واسطه چې چل کیږي، د غټې مڼې څخه یو شان راپرې کیږي. دوهم څیرونکي غاښونه، هغې ته کیناین وایي. څه ورته وایي؟ کیناین، څیرونکي غاښونه. څه ورته وایي؟ کیناین. کیناین غاښونه هم په درویشتمه صفحه کې په انځور کې وګورئ، دوه شمره یې ورکړې ده. یو طرف ته او بل طرف ته د تیره غاښونه دي. د دې غاښونو سره مو ښه بلد هم، تشویش مه کوئ، خو فکر درسته کوئ. مخې ته غاښونه په لاندنۍ ژامه کې او پورتنۍ ژامه کې، دا کینای البته انسیزر دي. څنګونو ته راوتې غاښونه د کیناین دي. د ځینو خلکو خو ډیر تیره وي دغه، ځکه دا د څیرونې لپاره وي. کیناین. دریم د مولر مخکې غاښونه، هغې ته پری مولر وایي. پری مولر هم وګورئ په انځور کې، درویشتمه صفحه کې دریم شماره خانې وګورئ، چپ طرف ته هم شته او ښي طرف ته هم شته. پری مولر، پری مولر، پری مولر دا په دې معنا چې د ژوونکي غاښونو څخه لږ مخکې غاښونه. مولر ژوونکي ته وایي، پری مولر د ژوونکي غاښونو څخه لږ مخکې غاښونه، نور په ژولو کې مرسته کوي. بیرته راشئ دویشتمې صفحې ته، څلورم وګورئ، ژوونکي غاښونه یا مولر، دا یې بل ډول شو. ژوون کې غاخونه یا مولر. مولر په انګلیسي کې ژرند ته وایي، یعنی د ژرند په ډول دغه شایان ټکوي ژویې. پخوا به تاسې ژرند لیدلې وي، د ژرند په ډول دغه دنده لري. انځور کې هم وګورئ، مولر غاخونه وګورئ. ګورئ مولر ژوون کې غاخونو ته وایي. انسیزر، کیناین، پریمولر او مولر، څلور ډوله غاخونه مو پیژندل. قدرمنو زده کوونکو، د دې غاخونو په جوړښت باندې لا هم خبرې کوو، د دې په عکس باندې، په انځور باندې هم لا ډېرې خبرې ته اړتیا شته، تر څو تاسې ښه ورسره بلد شئ او بیا یې د خپلو غاخونو سره تطبیق کړئ، تر څو هیڅکله په راتلونکي کې تېروتنه ونه کړئ. پلان ډول په ما پسې د غاخونو نمونه زده کړئ یا تکرار کړئ. انسیزر، انسیزر، کیناین، کیناین، پریمولر، پریمولر او مولر، مولر. ګورئ ستاسې کورنۍ دنده، نن درته یوه کورنۍ دنده درکوم. دغه څلور ډوله غاخونه مو چې وښودل، دا درسره رسم کړئ. دغه درویشتمه صفحه کې انځور تاسې وګورئ. په دې کې ډېر دقیق یا واضح تاسو ته ښودل شوي دي چې دا انسیزر غاخونه دي، دا کیناین دي، دا پریمولر دي او دا مولر دي. پورته ژامه کې چې څه ډول وي، لاندې ژامه کې هم په هماغه ډول وي. فرضاً پورته ژامه کې انسیزر غاخونه چې څو وي، لاندې هم په هماغه شمیر سره وي. نورې شمیر په راتلونکي درس کې وایو، خو د نن ورځې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې د دې نومونو سره ښه اشنا شئ، نومونه یې ځان سره ښه یاد کړئ. انسیزر که انسیسور یې هم وایي مشکله نه ده، ځکه ډیری انسیسور هم تلفظ کوي او ځینې انسیزر وایي. انسیسور یا انسیزر، انسیزر. دوهم کیناین، دریم پریمولر، څلورم مولر. ښه، قدرمنو زده کوونکو حاضري به واخلو. پنځلسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د سی توری ټاکل شوی دی. تاسو ټول د سی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.